السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پروګرام مو واورید. اوس هم د خبرونو راپورونه ورشو. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي. دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونې ته ځانګړي شوي. خو لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهم راپورونو کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندز د سقوط د هیواد د بیلابیلو امنیتي حالت په د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ نوم مدنی ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړي شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي او رینن په قرغیزستان کې خلک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمل شارف دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داش ډلې شپږ غړي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 بې ځای سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو مسؤلین وربلل سوي وو چې د هیواد د وروستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځواب وولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلمي په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکو ویلي چې د نن ورځې تر پایه به د دغه ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سری تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان شوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سو وسلوال جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه ویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکی وګړو ته مرګ شوبل نه ده. د افغانستان سری میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه شوي دي. د افغانستان سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرسته کې وریجې، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلي او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نور ولایتونو ته کډه شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې پخپل ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وو چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هارپر میرسیر پخپل ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وو چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او پنځه د مرمیو جاغورونه لزان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 300 او 80 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا وسوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغیزان او درای ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رای ورکوي. د ازادي رادیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رای ورکولو په لیستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه شرط د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې شهر کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه شهر ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکې برخه اخیستلی سي. پرون وخته په زړه شهر کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یو فلسطینی په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په گزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 24 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې 1 تن په ډزو وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش د ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروی چې بویکی
د یو زمر استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگلي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لوکو کې ورختای او تیښته زیاته سوي ده. شاوخوا 600 اجر وسلول خپل سنگرونه پریشي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو چکه اورګوي پانه کې هم کتلای شي. مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحبا داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که به این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بتیم.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د هموري چې د کندهار امنیه قومندان د کندوز د امنیتي او سیمه ایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز خپل ادارې ضعیفتیا ده. دا د دې ناامنګۍ نه خبرتیا ده.
د پروګرام دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او نهه دقیقې شوې. لومړی راپور ته راځو. مشرانو جرګې نن د کندز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو، اسدالله الدین یې په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډېر مننه استانګزای صاحب، سره مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غراز ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر شوي او دوی د سناتورانو پوښتنو ته د روسي امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط عوامل بیلابیل وګڼل. د خپلو خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو عامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحیې په اړه ډېر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او دغه راز ملي پولیسو روحیه کمزورې کړه، او دا هم یو عامل چې کندوز سقوط کړ. دغه راز دوی ویل چې له څلورو خواو د کندوز په ښار دفتن حمله بلاخره هم یو هغه څو چې د کندوز سقوط لامل شو او حمله ډیره پیاوړی پلان شوی و. او دغه راز د په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه ښاغلي وزیریات کړ چې په خبرې د کندوز ښار سقوط وکړ. ځینې نور عوامل هم د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. خدای چې د ښاغلي علومي د خبرو یو برخه واورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز؟ توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشد.
خاغلی علومی ویل چې بل ستونزه دا ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین د واستې په اساس ګمارل کیږي او هلته ورتیا په نظر کې نه نیول کیږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتي لیکو کې په واسطه مقرر شوی هغوی وپیژني او له دندو یې لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د یوې نړیوال د یوې سیمه ییزې توطئې خبره وکړه. ویل چې افغانستان له داسې یو توطئې سره مخ دی چې له امله یې کندوز سقوط کړ. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تیرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډېره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسكر وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه راز ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر زر به هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامي حالت راوباسي او عادي حالت راوګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوطه په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم ترې وحده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینی عمده غوښتنه دا وه چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشه وپیژني او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی ویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید وایم چې دوه درې ورځې وړاندې تیره چهارشنبه ولسی جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یوې غونډې ته استجواب کړي وو چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماته ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بخنه وغوښته. خو د ولسی جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنه کول شو رسنیو ته چې غونډه سری شوه او امنیتي چارواکو د بندو دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بله، اسدالله الدین کورودان ژوندی اوسې و امریدل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همدوس له کندوز زموږ خبريال اجمل اریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه لمر سره دا چې په کندوز کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی لده باورو. مهرباني وکړئ اریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د کندوز امنیت قماندانې ویان صاحب سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسېدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېلې سرحد شفاخانې شاوخوا او د کندوز ته براکه اسکه بوتانه په سیمه کې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جریان لري او د مرګژوبې په اړه یې څه ونه ویل.
بله آریان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي. دا چې دولت وایي چې ځینې سیمو بیرته نیولې دي، ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت همداسې دی چې دولت وایي، که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسلوالو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده. لا هم دغه ښار په ځینو څنډو کې وسلوال مخالفین شتون لري. د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړه کې ښکیل دي.
څومره د خپل ښار څیره تغییر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډیر ښه پاک سوتره ښار، اوسنۍ جګړو څومره زیان رسولی دی؟
سالګزین صاحب، کندوز ښار کې په 14 کال کې ډیره بیا رغونې کارونه شوي دي. باسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د وورسو مخکې هغه اصلي څېره له لاسه ورکړې ده. اوس په یو کاندر یا کنډوالې باندې تبدیل شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی. دولتي تاسیسات، جامه او ملکي وګړو کورونه، مارکیټونه ټول خراب شوي دي. سرکونه همدارنګه پخوا به په ښار کې او په سرکونو کې ژوندي خلکو تګ راتګ کوو. اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلو باډې څخه نور څه نه لیدل.
بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې ومریدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې لامل خپل ژوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې پنټاګن د دغه حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دغه ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او په لږګونو نور ژوبل شول. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې له دې حملې وروسته ټول کارکونکي له کندوز ایستل دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یو روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولې ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربیره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دی د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د پولې ډاکترانو د ټولنې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بیرته نه شي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بیپولې ډاکترانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغه پیښې په اړه وویل:
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
large. لا څلور کالو رئیس دغه روختون په کندوز کې فعالیت کوي. دا یو لوی روختون د ساحې د فوټبال یو میدان هم پراخه ده. موږ څو ځله د جګړې لخکې لخوا سره تماس نیولې او دغه روختون دقیق موقعیت مو د جی پی ایس په ذریعه دوی ته ښودلې وو. موږ واقعا نه پوهیږو چې ولې په دغه روختون بمباري شوې ده. په کندوز کې د دغه ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمباري وروسته د بیپولې ډاکترانو خپل ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. د بیپولې ډاکترانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت یې خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بیپولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمباری په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې جنګي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو. خو استیګمن ویل د بمباری په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس بیا په یو ویډیو کې خوده چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د ناتو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کیمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کیمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غنی څخه د بخښنې غوښتلو مسأله تایید نه کړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلي چې پر دغه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو پر 100.5 اف ام او 12.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړیو د شنبې پر ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید یې وکړ چې حکومت د پراتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تیره کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یوه جدي ستونزه وبلله او د له منځه وړلو غوښتنه یې وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د وروستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندوز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړوونکي د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیره د جرائم له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د خار مهم دولتي او امنیتی تاسیسات ونیول. په دې پیښه کې د کندوز خاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلي، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تیری شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیخه په حق له راپورونه دا هم وایي چې د یاد پیخه له نامناسب وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې زورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
دی افراد باید در چوکاټ قانون باشند، هیڅ نهاد غیر مسؤول نهاد مسلمان
داخلك باید د قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسؤول وسلوال ډلې نه وي. دا ډلې په نامنۍ کې برخه خستلای سي.
سره لدې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو لولکي وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد دوی عملیات د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پر مخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو دریو کلونو رئیس د کندهار امنی قومندان دی، یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ رالیږلی.
کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لري دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیری مرکزی اداره وغواړي کندوز ژغورلی سي. د تیری ویونی رئیسی په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیسې وکړه چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناامنګي نه خبرتیا ده چې د دوی نه خبر نه دی چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه، دا چې دی هر څوک بولي راځي هلته په دونه یو کوچني ښار کې چې هغه دونه غټ پاشلی ښار هم نه دی، څلور پنځه امنیتي افزي دي او دی په هغه کې ځای پرځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
کومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تکامر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه کومندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شو. دوی ټوله خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوسن کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي، نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښ نه شي.
جنرال عبدالرازق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قومندان په توګه دنده لري، یو بریالی قومندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پروان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورند کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحلا نوري له کونړه دا راپور رالیږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوا په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2014 زمون خو د ډیورن لین هغه لسته هم د پولیو ډیر زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او پخپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري، دا پخپله موږ لپاره یو خطر دی. او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
ان د پاکستانی مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کوم اوسیږي د سواد دی باجوړ دی، هغه ځینې د دوی نه واکسین نه کوي، دغه په خپل ځنګ د پاره وغوښت.
هغه وای که څه هم چې د کونړ په یو شمیر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوال ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوي کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوی کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، وټپور او پیچ چپدره دغه څه اتول سوالو کې مونږ ځنې ساحو کې مونږ ستونزې لرو په دې راوند کې چې مونږ ګورو ځنې ساحو کې مونږ سره بازې هغه محلي مسؤلین ورونو او قومي مشرانو وعده کړی دي انشاءالله دې کې به دغه تعداد راکم شي بلکې انشاءالله توقع لرو چې زیات به نشي
د واکسینو کارکونکي وای د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149000 ماشومان ته د پولیو ضد واکسینو څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی وی
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شو سید کمال شارف استودیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه وی له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سکوت او د هیواد نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي د افغانستان میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندز څخه کډه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه همسنفیان او د کالج کارکوونکي وژل له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې خپله ځان وژلی دی اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه او په قرغزستان کې نن خلکو د ولسترګې په انتخاباتو کې رای چونه پیل کړې ده
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي د دې وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړ کول دي ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډې کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاو خبرې وشي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډه اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي په افغانستان کې له پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي او ژمنه کړي چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پنګونې د فرصتونو د اردن لپاره دغه هیواد سفر وکړي دغه مسله په غونډې کې بډاګه شو چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څنګه او سفارتونو د اساس په ګډون په نوې ډیلی کې جوړ شوی و همدارس په جنوبي اسیا کې د فرانسې ایرانو په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای ادارې له مشر قربان حق جو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پنګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي د ډاکونډي ولایت د کرنی مسولین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادام په حاصلات کې 10% لړوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنی رئیس مهدی موحدی ازادي راډیو ته ویل چې له دې سره د ډاکونډي د بادامو بیه 10% لوړ شوې ده د شاغلی موحدی په خبره ډاکونډي ولایت کاغذي او سنگي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي او د کابل بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اثر سره د ډول بلجیږي یو امریکایي ډالر 35 افغاني او شل پوله یو یورو یو اوی افغاني او اوی پوله یو پوند شپونه وی افغاني او شپته پوله یو سعودي ریال 14 افغاني او نوی پوله د امارات یو درهم غره افغاني او دیش پوله زر ایران تومان 13 افغاني او تلیوش پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغاني
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه صفای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او د ناروغي څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره ملما دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره لاسوې.
زه مخفل نیکیلی تاسو ته ستاسو اوریدون که تا دالیکم
ډیر مننه ډاکټر صاحب یوسف زای. تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. تاسو کولای شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت تخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیش خانما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آهن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوعش فوق العاده خصوصا پیش خانما، خانمای جوان و خانمایی در سن عملگی هستن اوقاتش دیده میشن. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید و کلی زیاد فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونن سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی زیاد میتونن سبب کمخونی شود.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو د وینې د کمښت په اړه مشوره وکړه چې په ښځو کې ډېر لیدل کېږي دغه نښې نښانې. ستاسو له نظره ولې دغه په ښځو کې البته دغه نښې زیاتې لیدل کېږي؟
خب دلایل مختلف دارم. در ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عملگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه که یک زمینه رو مساعد میسازه و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماهوار ازش شروع میشه در سکل در حدود 50 خون ضایع میکنه که هر خون هر 30 خون 1 میلی گرم آهن داره که با می زای شدن خون و آهن و نگرفتن غذا که نقصه را جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم ها زیادتر مساعد می سازه.
درمان دوستانو، نن پا خبرونه که پا دوینی پا کمخت غیگو و داخل ناروغه و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر اصر پا خبرونه که دای تاسی تا هم معلومات دار که یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میرابانی و که سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب. سلامونه دې ته او ډاکټر څنګه دې ورسېږي؟ زه میباس فاطمین د اوربان امتابات
قاسمي صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. مهرباني
ډاکټر صاحب، نه زما پوښتنه دا ده چې زما شکان د قلبي تکلیف دې لوسته یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وته ویلې چې ستاسو اګ وړه نلکه دې بنده ده وای دا یې نه لخته شوې ده وزه بات دا بات چې دا وګړي چې دا یې نه ډیر ناره شي یعنی چې به راخ کې جوړ وکړي او ځانه خاده ځانه پښتو کې ته وکړي دا ستړي کېږي ځانه د کبار وړای نه شي پاندا کا یو څه چې سار کې دې ډېر ستړي کېږي دا وړي چې دا کرا کمی غاده وړي چې دا یې نه لخت ناره شي چې راخ کې جوړ پیدا کړي.
د دوی اړیکه پرېښوه. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نه، دغه یو بل مشکل ده. اصلي عامل قلبي تکلیف درلودل ځکه چې هغه څوک چې د قلبي امراض او خطر پکې وي لکه سن لوړ وي دغه فامیلي تاریخچه ولري چربي د وینې شکر دغه شان دغه زمینه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي که هغه ته عملی قلبي هم وایو. پس له هغه چې دوی دغه عملی قلبي اوربان راغی دا مجبور ده دوامدار دغه دواګان لري غزل لري نه کیږي غزل لري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي وزن د سم وساتي دغه چربي دیوینه لپاره دغه شان کنټرول کی که شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه اسپرین که ډیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سوچ ژوندۍ ده دغه اسپرین دوا وخوري هغه وینه بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
دښتنه نه ده دا ولا سره سلامونه ده دا غیره د شروع کوم سلامونه کوم تاسو ته نه پښتنه ده دا چې نو یو مریض دغه وینه د ځخت ډیر کم فکر یې دغه یو څه غوښمو خوخه چې دا وینه د انسان پوره شي او یو د نه چې موږ کران ته ویل دا وینه مرکړي بس غنه کوي من نه پرې کیږي دا
مریض د سو کلان ده
او که هغه که ته وځو کمپنی وای
مریض د سو کلان ده ورور جان
د 22 کلان ده
خوب پوشم
من عدل رور نه چې کاپیسا نه یړی کنی ولی و مهرباني وکړئ ډاکټر
ما اول برنامه کوم ویل چې دا کمخونی عوامل مختلف ده دا اول باید معلوم شي ولی دا کمخونی کم شوی ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف دغه کمخونی عامل کیږي نو دغه اوس پر کمبود کیږي دغه افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول ویل تقریبا 50% دغه کمخونی علت همه کمخونی د فقدان دی اونده دکتران ته چیزی هغه معاینات نه ورکوي خالي دغه دواګان چې د اوسپن لري هغه ورکوي خو هغه اصلي چې کمبود دی اونوي هغه نتیجه نه ورکوي اول باید دا معلوم شي چې ولی کم خونه شوی ده علت معلومه شی پس لغا عامل سببی تدویشن شلو خکیگه
دوستانو د وینی د کمخت پاره نن پخپرونه که دکتر صاحب معلومات در که کتا سره هم کم بختنه نو لطفا تلفون وکی 0-99-215-15 بلاش میره مده 0-99-215-15 یو اویدون که لرو سلام علیکم و علیکم سلام زن مریفی که
ا ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم
زما سلامونه
زه نه روغان سره دی هم کوم کنه کاری دی په اړه ډاکټر صاحب څه مشوره لري دی څو چې کومه غوښنه چې فاطمه مثلا دی هغه له کمپنی به تاسو راځي
خب دغه کمخونی دغه مرض نه ده دا خپل یو ارز دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه سرد یا سوک سردرد لري هغه دغه کمخونی دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده خب دغه ورور سوال باندې سم پوښتنه
دوی ویلي چې د کوم خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي
بس ډیر د سوال وکړل دغه ورور زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي غوښه د منبع د اوند اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځل وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوانده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او اوان منبع اساسي د حیوانات محصولات در لکه چې غوښه او زیګر
بله زابل نه یو وريدون کې لرو ګورو چې دوی کومه پښتنه لري السلام علیکم
علیکم سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم
علیکم السلام
مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضي ده دا عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او کله چې دی که شپام لري دا کوچنی چې په دا تلسیمیا دا کمپونی کې اخلي
ډېر زیاته مننه ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات زکه چې دغه کم خونی د اوسپنه معمولا ما غواله ویل چې د شز سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر سوچ دغه ژوندۍ دی دغه ور سره وی، خو دغه درې رقم لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغه چې د کلچ واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیات ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناک ده هغه موف شي. خود تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کرده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه ادو که تبدیلیجی ده اغا بیا تداوی لری، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی دست محافظه‌کارانه ده در سو چه داشت جوانده ده دغه باید وینه واخلی او وینه سره دغه کلش دیر وینه واخلی بیا دغه وجود دغه آهن مزر ورته پیخیگی. اغا لپاره زین دواگانه دسته که دغه اوسپنه ده وجود به لوجود نه ایسته که.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد هلمند ولایت.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر په دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسم وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا به میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم او څو ورځې بیا شي بیا وروسته بیا به میکروب دی.
او پوښتنه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه
بس له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي. خب خامخه دغه یو ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه د مانند نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب استه. هغه لپاره باید عمل اصلي معلومه شي کې ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کلش دا ماینات اغا یا ماینات ویدل تست ورتوایی چی بیا وکړي اغا مثبت خواهی دا مانا نلری چی دا مریض مورقه لری یا وینه یک مخروب استه. خب باید اصلی عامل معلوم شی اغا منظم کورس تداوی واخلی. دست مکروب دا چی تداوی لس ورز داد او دست مکروبونه دا چی تقریبا دو میش لپاره باید دوا واخلی او زین مکروبونه دا چی شپگ میش ستا میش اغا ترسو چی مکروب معلوم شی پس لغت اغا دکتر منظم تداوی شروع کی انشالله خکیگه. خود ناقص تداوی خود نتیجه نور کوی اغا مکروب مقاوم کیجه بیا اغا بل دکتر تا اولارسی اغا چی دوا ورکی اغا بیا مستر نمی.
بله، زابل ولایت نه یو وریدون کې په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنه معرفي کوي.
السلام علیکم سفیر خور، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب سلام تمنی نبی ولایت.
علیکم سلام.
زابل ولایت ورغندا د لسلې د شیطان د کلی اوسیدونکو کې نبی ولایت د شیبا نظر سره په اړیکه کې مې د ډاکټر صاحب نه هم دا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب سلام، کېلا نه هم څه ضرورتي کار کوم هم د ډاکټر د فار اندل ته ډیر لري ارماسنه مشکل هم دا چې درومیا سرایسته مې ټول بدن بخار کوي. ځینې ډاکټران راته وایي وایسته د وینې خرابه ده، ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لري څه وایي څه وایي. خو درومیا چې کېږي ډېر کار مې ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم شایم چې دوا نه خورم مشکل بېرته راځي. مشکل یې چې په ټول بدن کې مې همداسې غوڅه غوڅه لرېږي. ستاسو لارښوونه به راته کوي او که ته مهرباني وکوي که د کوم د تداوي ځای ما ته راپهنهشته کې نو زه ورته مراجعه وکړم. زه هلته درشم.
سلام ده برور، سلام ده
ډېره مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
په دغه وختو کې د په افغانستان کې دغه جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیخیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري هغه هم د خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي. خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده. دغه ورور کوشش وکړي چې د ځان پوکي چا سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي. دغه مشکل وی لکه چې هغه ول دوا چې وخري بیا خده که دوا بیرته خوشه کی بیا هم داسې ده. اوس د غزین واکسینونه پیدا شوی ده که لږ زره موثر ده. اول دا ورور ته مختلف تستونه کی ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي.
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای یو بل اوریدونکو هم لرو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنه هم اخلو. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي؟
ما مدرسه د پاره مسول پاره خوري. ډاکټر صاحب دې پښتنه استه د موضوع دې ته تلل دغه بهر خو دا ډاکټر دې په تړه لکه دې په څیر جواب راځي.
ها
زما دا ډاکټر دې څنګه درته دا ډیر وخت راځي دا تران د کله نه غواړم ته دې دا دغه درې کې نه فار دې دوا هم راکړې دا دوا فائدہ نه کوي. ډاکټر ما ته
په نه شو سوال باندې ورول
دغه پښتنه مل سره مطرح کې چې غږ مو پرې کېږي داسې
غږ د سمه نه راځي ورور جان.
ثاني دا څنګه کله دا ځوان نه کړو دا څنګه کړی دا څه دا څه سره راځي
سم مشکل لري ورور جان.
ثاني دا څنګه دا ثاني دا کی
سو کله نه
ا د سره نه مده
د ډیر کله
bale
وزن د سمره دا
وزن یې 1 کیلو دی
او 1 کیلو
bale
دوړه په خدات کې یو طرف
یو طرف څنګه درکې دا د سر تکله ما ورته ځار دا و نه وکړه هغه څه پیدا و نه کړل اوس نو دا چې ته زړه راکې دې ته کې پرمن کړی
پښوم
له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو ته من مشوره درکې مهرباني.
خب سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که یک پای یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر صاحب بخش استخوان مراجعه کنه. گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرند چون اکثرا دکتر صاحب دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه. خوب است که معلوم شوه بعض اکسای از کمر گرفته شوه حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل امارای کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه.
بله دکتر صاحب مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب په اړه پوښتنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي اصلي لامل څه دی؟
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه از امی مربوط به سه چیز میباشه. یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است. زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتونی در خود شخص ایجاد کنه. کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به مو عامل سببیش اعراض علائم مختلف فرق میکنه که اساسش به اساس اینمیگ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یا اینکه کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص.
ډیر مننه. عزت الله مینپال غزنی ولایت نه پلیکا کې دی. سلام علیکم.
سلامونه ډاکټر صاحب دا پښتنه ده چې ډاکټر صاحب دا سیګریټ کول او نسوار کول
خب دغه دوخانیت ټول مزرده دغه سوی تاثیرات پر تول وجود کده زکر پر زره باندې هم تاثیر لري زکر اگه نیکوتین لري دغه نیکوتین در زره تکان زیاتوي دغه مشکلات پیدا کیږي. خب مزر ده بد تاثیرات لري که استعمال نکری دیر خده.
ډاکټر صاحب نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو. تاسو مخکې مو اشاره وکړه د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي؟
د ډیر خاص سوال د زکه چې ځین خلک کم خون نه دا ولی داس فکر کوي چې دوی کم خون ده هغه څوک چې کم خون کم خونی لري اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفی خستګي ځین یو لیک کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي زړه ریګ دی خوب کم وي همیشه نارام عصبونی دغه شان وي خب ځین علایم لري چې عامل د سببي فرق کوي دغه کې وینه کرنګ وګوري د سپیک ژیر ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطی ډیر خاصف وي رنګ پریده وي دغه علایم ده او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تلیک غټیږي جګر غټیږي دغه اډوکې درد ورسره وي او نور دغه خونیزی لري مختلف ځایونه خونیزی دغه شان پیدا کوي
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای میرویس خان ل سفیولا ل لوګر ولایت نه سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
هغه موږ مریض لرو او دا وزن کمیږي وزن کمی رنګ د سیجر غونډې د رسټورانت څنګه ولري هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو موږ د ملګر کې داسې ډاکټرانو هم خاص نشته نو موږ دغه څه خو تاسو ته خوښ کوی دا مریض په کلمه سره اشاره راکړي
مریض د سو کلن د ورژن او څومره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مده اش کلن دی او تقریبا 1 کیلو نه کیلو وزن به بایللې
ټوخیږي
توخ نه لري وزن کم دی وزن ډیر کمی شي خالکی نه لري خوراک په مخ باندې نسته او مطلب وزن ډیر او خوشتیا نه لري خوراک هم ډیر کم کوي
تب نه لري تب یې څنګه ده
دوی اړیکه پرې شو فکر کوم
خب دا مشکل دی عمرې چې وزن بایلی دی او جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونی پیدا کیږي خپل اعراض لري لکه د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سره دومره لوړ نه ده خو خدای کې توبرکلوز لازه یا مکمل ماینا تلویزیونی ماینا دغه شان وشي عامل اصلي معلوم شي ولی وزن بایلل ده
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنۍ او درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټه وردی
ما ولا مول دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شان د ډیر خطه همیشه موږ مریضان تم داس توسعه کوي چې دغه غوخه جګر دغه وچه میوه دغه شان زیات خو لکه بادام چهارمغز دغه شان ځکه د اساسی منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر کېټ کوي
بله آیا ایرسی هم کیدای شي د وینې کمښت
اغه مخه ما غورو پختنه وکړه تلسیمیا تلسیمیا خپل یو ارسی مرز ده مور پلار چولری یا پکور کې سو کولری اغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي د سبب د کمخونی دغه شان شي او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا غان لنفوغان دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سو دغه مرز ولري او دغه ماشوم یا بل سره ته متخلو دغه فامیل ته
بله ساتل نظر کم خونی ډیره مده دوام وکي د نورو کوم ناروغي لامل کیدای شي
دا کم خونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کم خونوي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کم خونی لري او 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دا یاري زیات بار وړي دغه یو وخت را رسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایه د قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي
بلی ډیر زیات مننه دوستانو د خبرونه اوله برخه همدلته په سوشي بو کې پاتې رسیدي خو یادونه کوم چې د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د ویني د کمښت په اړه خبرې کوو ډاکټر صاحب ولید یوسف زایب به هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د ویني د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي نو اوس درې بجې کېدون کې دي او د دریو بجو مهم خبرونه به وورو او که غواړی چې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه وورئ همدارنګ کولی شئ چې تاسو د ازادي رادیو ویب سایټ ته مراجعه وکړئ پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org نو همدارنګ ازادي رادیو فیسبوک پڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو د خبرونه په دویمه برخه کې به هم ساسي ملتیا غوړو مخکې به به هم تاسو ته د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0992153 بل شمیره مو ده 0992253 نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د وینې کمښت تاسو هم دا وندې موضوع پاړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسف زینه خپل پښتنې مطرح کړو غوی به تاسو ته ځواب درکې اوس درې بجې دي د درې بجو مهم خبرونه ل جاوید حسن زاده څخه اورو